نړۍ په تیری واونی کې آیا د ژوند کارونو کې بوخت یاست؟ آیا د نړۍ حالاتو څخه خبر یاست؟ آیا غواړئ چې په دې پوه شئ چې په تیری واونی کې په نړۍ کې کوم مهم پیښې شوې دي؟ بیا مجیب منیب ته غوږ شئ چې هره سه شنبه د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوي. ایس بي اس پښتو خبرونه سره ملګري اوسئ تر څو د نړۍ او سیمې له مهمو پیښو خبر شئ.
سلامونه. نړۍ په تیرې یوې اونۍ کې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په دغه خبری ټولګه کې مو تاسو ته یو ځل بیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو په اړه معلومات راغونډ کړي دي، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي او د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د تل په شان به پیل وکړو له افغانستان څخه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لپاره نوماندان معرفي کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ملي وحدت د حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې د سرپرست لخوانه اداره کیږي او د ملي امنیت ریاست هم د رحمت الله نبیل تر استعفا وروسته د سرپرست لخوانه اداره کیږي. دا چې حکومت به څه وخت وکولی شي دغه څوکۍ لپاره نوماندان معرفي کړي د وخت په تیریدلو سره به معلومه شي. د افغانستان له کندوز ولایت څخه بیا راپورونه ښیي چې د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو له شتون څخه پاکه شوې ده. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ اوس د افغان ځواکونو لخوا نه اداره کیږي. د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه یو مهمه خبر دا دی چې په یاد ولایت کې د آسترالیا یو تبه د وسلوالو کسانو لخوا نه برمته شوې. یادې میرمنې د ګلدوزۍ په برخه کې پروژې رهبری کولې. د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د یادې میرمنې د برمته کولو په تور یې څلور شکمن کسان نیولی دي. په همدې حال کې د آسترالیا گورنر جنرال پیټر کاستروف افغانستان ته سفر ترسره کړی او لاوان ولسمشر اشرف غنی سره یې کتنه کړې ده. د آسترالیا گورنر جنرال ویلي چې لاوانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دي. آسترالیا اوس مهال د قاطع ماموریت په چوکاټ کې 144 سرتیری لري چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. له عراق څخه راپورونه ښیي چې د دغه هیواد په پلازمینې بغداد کې تیره اونۍ یو ځل بیا چاودنه رامنځته شوې. په چاودنه کې 24 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د دغه خبر تر څنګ له عراق څخه یو بل خبر دا دی چې په بغداد کې د الجزیرې تلویزیون دفتر تړل شوی دی. عراقي چارواکو دغه شبکه د تاوتریخوالي او تفرقي پاچولو تورنه کړي. د الجزیرې شبکې اصلي دفتر په قطر کې دی، خو په بغداد کې دفتر د عراقي چارواکو لخوا نه تړل شوی دی. الجزیرې شبکې د عراقي چارواکو تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه کار د عراق د حکومت له هغې ژمنې سره په ټکر کې دی چې د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره یې کړی وه. د عراق له ګاونډي هیواد سوریې څخه یو خبر دا دی چې د دغه هیواد پوځ د روقیې ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د دغو عملیاتو په اړه ویلي چې د روسیې هوایي ځواکونه د بشار الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم د سوریې ځواکونو د روسیې په هوایي مرسته د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. د سوریې هیواد په څنګ کې له لبنان څخه راپورونه ښیي چې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې یو مشر وژلی دی. د لبنان هیواد امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی کس نایف الشالان نومېده او له سوریې سره په سرحدي پوله کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. دولتي رسنۍ ویلي چې الشالان ته به ابو فوز هم ویل. تیر اونۍ د آسیا تر څنګ د اروپا له لوی وچې څخه هم څو مهم خبرونه په رسنیو کې خپاره شول. له جرمني څخه یو خبر دا دی چې په یاد هیواد کې د کین اړخو او ښي اړخو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته رامنځته شوې. کین اړخو معترضانو هڅه کړې ترڅو د ښي اړخو لخوا جوړه شوې غونډه ګډوډه کړي. د دوی دغه کار د نښتو لامل ګرځېدلی. د نښتو په تړاو 1500 کسان نیول شوي دي. یاد کسان له لاریون څخه وروسته بیرته خوشې شوي دي. له بلجیم هیواد څخه یو خبر دا دی چې یاد هیواد د پاریس د تروریستي بریدونو په تړاو نیول شوی کس صلاح عبدالسلام فرانسې ته سپارلی دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه ترسره شول. په یادو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. د بلجیم او جرمني ترڅنګ له بریتانیا څخه یو خبر دا دی چې د بریتانیا محکمه یو ځوان د سعودي عربستان د یوې محصلې د وژلو په تور په 20 کاله بند محکوم کړی دی. قاتل په 2014 کال کې د سعودي عربستان یو محصله ووژله او یو بل کس یې هم ټپي کړی دی. یاد کس په هغه وخت کې 15 کاله عمر درلوده. اوس د محکمې لخوا نه په 20 کاله بند محکوم شوی. د نورو خبرونو ترڅنګ ما د ساينس او ټکنالوژي د برخې خبرونو ته هم کتنه درلوده. د تیرې اونۍ له څو مهمو خبرونو څخه یو خبر دا دی چې د اپل کمپنۍ په ګټو کې 14 کاله وروسته کموالی راغلی. اپل د ټکنالوژۍ په برخه کې یو پیژندل شوی نوم دی. د دغې کمپنۍ په ګټو کې له 2003 کال څخه راوروسته لومړی ځل 14 سلنه کموالی راغلی او د آیفون تلیفونونو خرڅلاو یې هم کم شوی دی. د اپل کمپنۍ ترڅنګ د ټویټر ټولنیز شبکې په سهم کې هم کموالی راغلی. د ټویټر ټولنیز شبکې اټکل داوه ترڅو د یاد شبکې په ګټو او کارونکو کې به زیاتوالی راشي، خو د هغوی ګټې او کارونکي د هغوی د تمې په اندازه نه و. د اپل او ټویټر شبکې پر خلاف د فیسبوک ټولنیز شبکې په ګټو کې بیا زیاتوالی راغلی. فیسبوک شبکې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې له اعلانونو څخه زیاته ګټه ترلاسه کړي. راپورونه ښیي چې د دوی ګټه د تیر کال د همدغې مودې په پرتله 195 سلنه زیاته شوې ده. له هند څخه د بی بی سي شبکې یو خبر ښیي چې په دغه هیواد کې تیر کال د زیرکو تلیفونونو 100 بازار ته رایستل شوي دي. هند د نړۍ له هغو هیوادونو څخه ده چې په تیزوالي سره پرمخ روانه ده. له همدې امله یې د نړیوالو پام ځان ته اړولی. په هند کې سامسنګ کمپنۍ تر نورو پیژندل شویو کمپنیو زیات خرڅلاو لري. په یاد هیواد کې خلک هڅه کوي ترڅو د نورو ساده موبایلونو پر ځای په کمه بیه وکولی شي زیرک موبایلونه ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د نړۍ تر ټولو ارزانه زیرک موبایل هم په هند هیواد کې جوړ شوی و. د لوبو له ډګر څخه هم څو خبرونه لرو. لومړی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ تیرونی اعلان کړی چې د کرکټ ملي لوبډله به په جولای میاشت کې د لوبو لپاره سکاټلند هیواد ته ځي. ملي لوبډله به په سکاټلند هیواد کې 2 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. له سکاټلند سره تر لوبو وروسته ټاکل شوی ترڅو ملي لوبډله آیرلند ته سفر ترسره کړي. له آیرلند څخه وروسته ملي لوبډله هالند ته سفر ترسره کوي ترڅو د انټر کانټیننټل کپ سیالیو کې ګډون وکړي. د کرکټ ترڅنګ د فوټبال په اړه یو خبر دا دی چې د اروپا د اتلولۍ لیګ سیالیو په لړ کې ریال مادرید لوبډلې لیورپول ته ماته ورکړې ده. په دغه سیالۍ کې ریال مادرید لیورپول لوبډلې ته 3-0 کې ماته ورکړې. نړۍ په تیر یوې اونۍ کې خبري ټولګې ته غوږوئ چې ما مجیب منیب تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې له خوښۍ څخه ډک وخت ولرئ.